څلور بجې شپې احمد شیبر همداسه جرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته تایید کړه چې د کابل ښار وزیر محمد اکبر خان جامع جومات مخې ته پر غځېدلې سړک چاودنه شوې ده. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور وایي
وزیر اکبر خان د جامع جومات سره مخته چې کوم سړک تیر شوی، په دې سړک باندې چاودنه شوې، تلفاتو په اړه باندې دقیق معلومات نشته. وه زموږ معلومات بشپړ کو، بیا به در سره شریک.
ایمرجنسی روغتون په یوه ټویټ کې ویلي دي چې څوارلس ټپیان دوی ته وروړل شوي دي چې څلورو یې ساور کړې ده. د سیمې له ځایه هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي پکې ښودل کېږي چې چاودنې زیانونه اړولي دي. په تیرو پنځو ورځو کې دا درېیمه چاودنه ده چې په کابل ښار کې کېږي. د افغان ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اغلی امیری پر خپل ټویټر پانه پرون د دغه کتنو یادونه کړې او لیکلې دي چې د څلورو هیوادونو له باندنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې په محل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام وست هم حضور درلود. د دې په وینا د پاکستان، قطر، ترکیه او ازبکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په خبرو کې په دې سلا وشوه چې له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدلو کلي ټولګډونه حکومت د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حقونو رعایت کېدل دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هغو نجونو شمیر چې د لیسې د زده کړو د بشپړېدو مخنیوی شوی دی 3 میلیونه اټکل شوی دی. یونیسف په ټویټر کې لیکلي دي چې دا وضعیت باید سمدستي بدل شي. وروسته تر دې چې پروسږ کال طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د افغانستان په اکثرو سیمو کې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه ونیوله. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د اخلاقي امنیت پر پولیسو او دغه هیواد پر څو چارواکو د دې لپاره بندیزونه لګولې دي چې له ښځو سره خشونت کړی او اعتراضونه یې ځپلي دي. د بندیزونو دا پریکړه یوه اونۍ وروسته تر دې وشوه چې 22 کلنې مهسا امینی سا ورکړه. د امریکا خزانه وزارت د پنجشنبې په ورځ د دې نویو بندیزونو خبر ورکړ. د دې وزارت په وینا د ایران د پولیسو ځواکونو د قومندان کیومرس حیدری، د بسیج سازمان د عملیاتو د قومندان سالار آبنوش، د تهران د اخلاقي امنیت د پولیسو د رئیس حاج احمد میرزایی او د ایران د اخلاقي امنیت د عمومي رئیس محمد رستمی په ګډون پر یو شمېر چارواکو بندیزونه لګیدلې دي. مهسا امینی د ایران د گشت ارشاد پولیسو له لوري د حجاب د نه رعایت په خاطر پولیسو نیولې وه او تیرونې د جمعې په ورځ ډاکترانو د دې نجلۍ د مړینې خبر ورکړ. د اوکراین څلور سیمې چې د ماسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یوځای کېدو لپاره ټول پوښتنه ترسره کوي. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده. ټول پوښتنه نن پیل شوې ده او د سپتمبر تر 28مې پورې به په لوهانسک، دونیس، خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمېر اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو استازیو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې طالبانو خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړې. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي
شرایط چې د رسمیت پیژندلو لپاره نړیوال سطح باندې مهم دي، هغه پوره سوي دي، هغه کې څنګه نسته.
په دې خبرونه کې په جلال آباد کې له ښوونځي پاتې وینجلي سره هم شغېدلی یو.
زه چې کومه غوښتنه لرم، هغه هر افغان انجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي.
دا به هم واوري چې په کندوز کې بزګران د سړو خونو غوښتنه کوي او وایي چې سږ کال د سبزیجاتو حاصلات ښه دي.
بانجان، بامیان، رومیان ټول سږ کال جوړ ښه په بایا، کدو همداسې ټول ترکاری ښه په بایا.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان جامع جماعت مخ ته پر غځېدلې سړک چاودنه شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل چې د تلفاتو ارقام له دوی سره نشته او وروسته یې ممکن له رسنیو سره شریک کړي. زما همکار امید زهیرمل موضوع څارلې ده، له ده به واورو چې تازه معلومات څه دي. مهرباني.
نګدی ادو بجیوی یعنی کله چې د وزیر اکبر خان جمعات د نن خلکو لمونځ خلاص کو دراوته په حال کې پر عمومي سړک د تیر دو په حال کې چې 14 نو شو پر خپل د طالبانو د کورډیو چارو وزارت ویان د نافې ټکور او د کابل د امنیت قماندان ویان خالد زادران د پیخی بلومبی یوشیبو کې ازادي رادیو ته پیخ تایید کړ وی ویل چې قربانیان د پیخی ټول ملکی خلک او لمونځ کوون کړي خدای ونه ویل چې تلفات څومره دي اما د ایمرجنسی روختون چې د پیخي په ځای سره نږدې 1 کیلومتر کې واقع دی او ویل کیږي چې ډیر ټپیان او هغه کسان چې په پیخي کې قربان شوي هلته وړل شوي هغه په خپل ټوئیټر باندې نږدې 10 دقیقې وړاندې ولیکل چې د پیخي دوی ته څلور تنه چې مړو وروړل شوي دي او 14 نور ټپیان دي خو عیني شاهدان ویل دي چې په سیمه کې یو بل روختون هم چې نږدې په 800 کیلومتر کې پروت دی هغه د وزیر محمد اکبر خان روختون دی چې هلته هم ډیر خلک په ټپي حالت او هم مرشوی حالت کې ورل شوې دي مګر تر دم غړې پورې دا جزئیات نشته چې ډیر وختونه تاسو مر کسان ورول شوې دي خو په سیمه کې چې ما سیمه ایزي رسنۍ څارلې دي عین شاهدانو د پیښوي لیدل چې د مرشو د شمیر زیات دي او شاید هغه کسان چې اوسې ارقام خبر کیږي د پرتله زیات شي
او البته د وزیر اکبر خان روختون و 700 متر له سیمه لري ده زهیر مل سپ تر اوسه پورې د 14 د نویات پاره تاسو معلومات تر لاسه کړی دي
بخپل د چارواکو لخوا طالب چارواکو لخوا نه دی ویل شوې چې 14 نسه ډول شوې ده خو سیمایز ورسنوي بیا هم خبر ورکړی دی چې په سیمه کې ځای پر ځای شوې او 14 دن کې مواد چې 14 نه یې کړی ده
کله نا کله چې 14 نه وشي په دغه ځایونو کې بیا لارې بند شي په دې اړه تاسو معلومات لري چې لارې پرانستل شوې ده او کنه
وزیر اکبر خان سیمه د کابل تر ټولو مهم ځای ګڼل کیږي ځکه چې ارګ تنګ دی پرته ده تر خوای ته تیر ډیپلوماټیک نشین سیمه ده د 14 وروسته ما چې رسنۍ سره یو پښوندې توګه باندې د پوخ خور کاوه سیمه ته ټول تړل لارې بند شوې یو اجازه نه ورکول کیږي چې لدی ځای عام خلک تیر شي
ډیره مننه په 35 ورځو کې دا درېمه 14 نه ده چې د کابل په شار کې کیږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د امریکا متحده ایالاتونه او نور لویدیځ هیوادونه له هم په افغانستان کې د ترهګر ډلو د موجودیت په اړه اندیشمن دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پانه خبره کړه او پکې لیکلي دي چې د اروپای ټولنې فرانسې جرمني ایتالیا ناروی بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړي استازي تیرونی سره لیدلي او ویلي دي طالبان ول هم د ترهګری د زپولو پاره خپلشمنی نه دی عملی کړي جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقوقو څخه په سرغړاونو ژور اندېښنه ښودلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن سهار یو خبر پاڼه کې لیکلي د اروپایي ټولنې فرانسې جرمني ایتالیا ناروی بریتانیا او متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړي استازي 13 اونۍ د افغانستان په اړه سره ناستو خبر پاڼه کې 15 مادي یادې شوې چې په دې ناسته کې پر بحث شوې په افغانستان کې د ترهګر ډلو حضور او فعالیت یو له هغو اندېښنو ده چې د هیوادونو پر خبري کړي خبر پاڼې کې لیکل شوی په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری وژل کېدل یو بیلګه ده چې په ډاګه کوي طالبانو د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په خپل ژمنو عمل نه دی کړی له طالبانو مو د امریکا او ځنیو لویدیځو هیوادونو د دې اندېښنو په اړه وپوښتل خو وایاندې زبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ مګر لدی وړاندې تل ویلی افغانستان د نورو هیوادونو لپاره غواخ نه دی د دې ترخوا طالبان الله هم په کابل کې د ایمانو زواهری د وژل کېدو په اړه د دوی د چیړونو جزئیات نه دی رسنیس کړی د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقوقو څخه سرغړونه یو بل مهمه موضوع ده چې د امریکا او لویدیځو هیوادونو د استادو په غونډه کې یاد شوې د قومي او مذهبي لګکیو له حقوقو سرغړاوي د افغان جنو او خوځو په سفر محدودیت له سیاسي اقتصادي تعليمي او ټولنیزو فعالیتونو د خوځو به برخه کول او لښپګم تلګي پورته د جنو خوځي تړل د دې هیوادونو له قوله د اندېخني وړ موضوعات دي د امریکا او لویدیځو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بیان پر ازادي محدودیتونه بشري او اقتصادي ناورین او د نشي توکو سره مبارزه نور هغه ټکي چې وی چې طالباني په دې برخه کې د خپل ژمنو عملي کیدو تر ابللي د افغانستان په اړه د امریکا اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او ځنیو لویدیځو هیوادونو اساسو همدارته ول افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د یو باوري ټولګډونه حکومت ملي مذاکرات او سیاسي سیستم شتون هم اړین بللې او د یو معتبر ملي ډیالوګ د پایل اړتیا یې په ګوته کړې د دې ترخوا په افغانستان کې د ویبلې جګړې د پیل احتمال ته هم اشاره شوی او د مخنیوي لپاره له طالبانو غوښتل شوی چې حساب ورکوونکي حکومت رامنځته او ترخوا په دوحه کې شوی تړون عملي کړي. له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې د بشري حقونو په نقص، په ځانګړي ډول د افغان جون او ښځو له حقونو په سرغړاوي تورن دي او ترخوا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته د دوی هغه ژمنه هم تر پوښتنې لاندې راغلي چې ګنې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. خو طالبانو تل ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړ دي او ترخوا په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه دا چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو ادارو په مستند ډول ننګولې ده.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتو د بچی صندوق تعلیمي څنګه ویلي د دوی د اټکل مخې په افغانستان کې 3 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو لري پاتې شوي دي. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي چې دغو نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې او دا چاره باید سمدستي بدل شي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری ویلي ښوونځیو ته د افغان نجونو نه پریښودل او د بشري حقونو نقص هغه علتونه دي چې نړیوالو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو طالبان وایي د رسمیت پیژندلو ټول شرایط یې پوره کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته ښوونځیو ته د افغان نجونو نه پریښودلو مسالې په نړیواله کچه اندېښنې زیاتې کړې. تازه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق تعلیمي څانګې یونیسف ایجوکیشن په یو ټویټ کې ویلي چې د دوی د اټکل له مخې 3 میلیون نجونې په افغانستان کې له ثانوي زده کړو لرې پاتې او ښوونځیو ته نه پریښودل کېږي. یونیسف ایجوکیشن د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه وړاندې لیکلي چې دغه نجونې په بشپړه ډول ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري او دغه چاره باید همدا اوس بدلون ومومي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د پنجشنبه ورځې ناوخته د فرانسې له 24 ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو هغه ژمنې چې له نړیوالو افغانانو سره یې کړې وي نه یې پوره کړي. هغه ویلي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل او د نورو بشري حقونو نقص په نړیواله کچه د طالبانو حکومت د رسمیت نه پیژندلو عمده لاملونه دي.
یو له هغو مهمو مواردو د نجونو زده کړې دي. د افغانستان ګاونډیان اندېښنه لري چې نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. نجونې باید لومړنۍ ثانوي او همداراز لوړې زده کړې چې سره جلا شوي وکړي. مکتمل لري چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د غشان ټینګار کړی چې که طالبان د افغانانو نړیوالو سره کړې ژبنې پوره کړي ښایي د دوی د رسمیت پیژندنې په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپلې ټولې کړې ژبنې عملي کړي او لا هم ورته ژمن دي.
شرایط چې د رسمیت پیژندلو لپاره په نړیوال سطح باندې مهم دي هغه پوره شوي دي. هغه کې ستونزه نشته. البته لږ وړې وړې موضوعات پاتې چې هغه د ملتونو تر معتقداتو تر ارزښتونو تر فرهنګ تر نور مسایل پورې اړه لري. هغه د ملتونو ځانګړي خپل مسایل دي. په نړیوال سطح کوم شی شرایط دي او رسمیت پیژندلو لپاره دغه اسلامي عمارت له وخته پوره کړي او باید په رسمیت پیژندل ضرور وسي.
خو د قطر امیر هم د تیرې چهار شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته ویلي چې هیواد بار بار په افغانستان کې د ملي پخلاینې د نجونو د زده کړو د حق د خوځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو درایت کېدو او د ملکیانو د خوندیتوب وختنی کړی دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي.
په راپور کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول زرداری بوټو په وینا واورېدل چې وی ویل که طالبانو د نجونو د ښوونځیو مخه نوی پرانیستی او نجونې نوی پریشتي چې ښوونځیو ته ولاړې شي څرنګه به نور په رسمیت پیژني. په جلال آباد کې د سلګې سار په نوم یو نجلۍ چې سر 12 ټولګي پورې زده کړې کړي په خپل کور کې له تعلیمه د بې برخې شوو نجونو لپاره د انګریزي ژبې د زده کړې وړیا کورس پرانیستی دی. له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کوم احساس له مخې د نجونو لپاره وړیا کورس پرانیستی دی. نوموړي په ځواب کې وویل
ولډیر مخکې ما سره دا څو کې چې باید یو کورس خلاصم خو وګرځېدم ډېر چې تمې دې یو کورس پیدا نه کړې چې انجینر لپاره مکمل لارې پورې ووسی او چې وکولې شي چې انجینر ورته لاړ شي. نو بیا مې پلان سره مشوره وکړه. دا څو ورځې مخکې ډیپریشن ډېر زیات و په ما باندې. ما ځان سره دا سوچ کوم چې زه په دومره ډیپریشن کې یم نو دا نور انجینر به سمه په ډیپریشن کې دې لپاره چې دوی دا ډیپریشن لري شي نوږه باید یو کورس خلاص کړم ځکه دا یو هیله ورکوي هغه ته. خو په محل کې ډېر زیات نجونې تقریبا 40 نجونې برابر شوې په ما یو ورځ کې چې راغلي کورس ته ما وایي چې فریز دا دې ته درس ورکوم.
تاسو خپل زده کړې د کوم ټولګي پوري دي؟
زه خو 12 ټولګي کې ومه خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او ما سي پات شو دولسم ټولګي
ته د دولسم ټولګي نه فارغ نه شوي
نه فارغ نه شوم یعنی سږ کال فارغ دم خو فارغ نه شوم بدبختانه چې مکتبونه بند شول نو ما سي پات شو
ها نو دا کورس چې تا اوس پرانست دی او شل جون هم حاضری شي په خپل محله کې چې زکری در سره وکي کوم مزامینو کې ته ورته لري چې هغه ته وروخای
کوم جی چې اوس محل برابر شي دوی چې موږ خپل چې د انګلیسي کې لکه کمزوري انګلیسي د ستاندې ترکی نو هغه ته ما انګلیسي شروع کړې ده نو مې چې تر وسه هر څه پوره وي مثلا نو دا سړي مزمن نه دي چې کچی ته انګلیسي خپل وایي چې دغه د مزمن کې موږ خپل مشکل لري یا غواړو چې دغه مزمن موږ ته درس کې نه دی کولای شي
دغه ستاسو په محله کې خو چې دغه شل جونیا زری شوی دی او تاسو ورته اوس د انګریزي زده کړی ورکوي د ژبې زده کړی ورکوي کدا پراخ شي زیات شي نو بیا ستاسو په کور کې دا گنجائش شته دی چې جونی پکې زی شي او کنه
چې جونی شاید تر دې هم زیات شي اوس محل شل جونی دی زیات دی نو وختونه مودا ده چې کچی ته موږ سره خیره بنڅ کنه مرسته وکړي موږ ته یو زای راي کی اول ته موږ فری درس موږ اور کو خیر دی فور انجونی بم چې خیره بنڅ موږ ته زای راي کی نو دا بری به تر شي
ستان علاوه ستان نور ملګری ټولګیوالي به هم وی چې اغه د غسستا غوندې احساس لري چې دغه کورس چیرته پراخيږي اغه به هم ته حاضر کړي شي چې راشي او خپل خوندو ته درس ورکړي
ولی نه داسې خو زما ملګري ډېر زیات دي او کزه ترې غوښتنه وکړم حتما نه ولی نه دا کار به وکړي ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کې لکه زه چې یم خفګان کې دي او خفه دي خپلو هیلو ته او د نورو هیلو ته یوازې ځانه چې موږ خپلو هیلو ته خفه یو د نورو ته هم خفه یو
څه غوښتنه لرئ د طالبانو د حکومت نه
زه چې کومه غوښتنه لرم هغه هر افغانه نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي بلکې زموږ پر رواني حالت باندې زیات تاثیر لري نجونې ما ډېرې کڅرې شي ډېرې خفه دي که ورسره کښېنې او مرکه ورسره وکړي شاید د دې هغه ونه ولري قوت چې هغوی تاسو سره خبرې وکړي هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده د هرې افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي
په جلال آباد کې له زده کړو بې برخې شوې زده کوونکې سلګۍ سهار
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو د اوکران په څلورو سیمو کې چې قسمه د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې دي د روسي له لوري تپل شوې اداره د دې لپاره نن ټول پښتنه پیل کړې ده چې د سیمې له روسي سره یو ځای کړي د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دا ټول پښتنه شرمونکې بللې تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
د اوکرين څلور سیمې چې د مسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسي سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پښتنه کوي دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه بلل شوې ده د کرملین له لوري په څلور سیمو کې ګمارل شوی مشانو ویلي ټول پښتنه به لنن د سپتمبر له 28 تر 28 پورې په لوهانسک دونېتسک خرسون او زاپروژیا سیمو کې تر سره شي دا پریکړه په داسې حال کې شوه چې د اوکرين پوز د دغه هیواد د خاورې ډيري برخي برتنی ولیدي اوکرين اول وی دزوالو ویلي چې له روسي سره د اوکرين د دغه څلور روسي مو یو ځای کېده به په رسمیت ونه پیژني لوی دیس چارواکی او کاربوهن وای چې پوتین غواړي له دې جعلي رايو څخه په استفادې د روسي پر خاوره د اوکرين د بریډ ادعا وکړي او غواښ وکړي چې د خپل ځان د دفاع لپاره به له اټومي وسلو کار واخلي په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د سپتمبر په 28مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغړی وغوښتل چې یو څرګند پیغام واستوي چې دا غیر مسؤلانه اټومي ګواښونه باید سمدستي ودرول شي انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو ژغ کړی چې دا شرمونکې ټول پوښتنه رد کړي او اعلان وکړي چې دا ټول سیمه د اوکرين خاوره ده او دغه هیواد د خاورې برخه به پاتې شي د همداراز ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به ټول پوښتنې ته پام پرته د اوکرين ملاتړ ته دوام ورکړي بلینکن د نړۍ پر هیوادونو ژغ وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې ودرېږي او خبرداری ورکړ چې پر اوکراین د کرملین د مشر برید او د اوکراین د خاورې د زیاتې برخې له روسیې سره د یو ځای کېدو هڅې نړیوال ثبات له ګواښ سره مخامخوي. د اوکراین د خاورې په څلورو برخو کې د ټول پښتني بیړه ناکه پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوز په دغو سیمو کې په تهاجمي حالت کې دی، پراخې برخې بیرته آزادی کړي او د روسیې د بالقوه ماتې احتمال زیات کړی دی. د لویدیز لاټ کلونو سره سم روسي ځواکونو له دغو سیمو چې نن پکې ټول پښتنه پیلوي 1,000,000 او 6,000,000 اوکراینیان ایستلي او روسي اتباعیې د اوکراین خاورې ته انتقال کړي دي. په ټول پښتنه کې هغو اوکراینیانو ته هم د ګډون اجازه ورکړل شوې چې اوس د روسیې په خاوره کې اوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د کندوز د کرنې و بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای چې سش کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی. د دې ولایت کاروندګر هم د تازه سبزیجاتو د حاصلاتو له زیاتوالي څخه خوشی څرګندوي او زیاتوي چې د نورو کلونو په پرتله سش کال په بازار کې د سبزیجاتو بای هم شیوي، خو سړی خوني د دوی په وینا د دوی په کار دي. تفصیل پر راپور کې
د کندز ولایت د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي سش کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ادارې رئیس مولوی امن الله حسن له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې سش کال په یاد ولایت کې پر 1,133 هکتار ځمکه هر ډول سبزیجات کرل شوی وو.
نو 1,133 هکتار ځمکه سکل سبزیجات موږ کرلو په د روان کال کې او حاصلات الحمله ډیر خو 1,193 میټریک ټن حاصل منګ لاس راوړ. نو حاصلات سکالې تقریبا 25% له تیر کال نه زیات شوی دي.
د ولایت یو شمیر بزګران هم وایي چې سش کال د سبزیجاتو په حاصلاتو کې ډیر والی راغلی دی. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د بشیر احمد په نوم یو کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
بانجان بامیان رومیان ټول سکل جګو خپ بایا کدو همداسې ټول ترکاری خپ بایا اوس ګران دي. سکل د خانکارم خو په پیسې سو ورته سات پرسګن کال ته پرس کار ګډوډي وا جنگو سکل لري ورته خپ نر خرص
دی. دی ولایت کاروندګر او بندوالان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تازه سبزیجات او د میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو په برخه کې اسانتیا وي رامنځته کړي. د کندز یو شمیر اوسیدونکو بیا وایي چې په دې ورستو کې پاکستان ته د سبزیجاتو د صادرېدو له امله په کور دننه د سبزیجاتو بیې لوړې شوې دي. د دې ولایت د ښار یو اوسیدونکو غلام احمد راته وویل
سکل نظر په نورو کلو باندې ترکاري ډېره قیمته ده، یو خانه بیکاري ده، خلک کاروبار نه لري او له بلې خانه جنسونه قیمته دي. اوس مثال پروس کال من په 50-70 روپۍ باندې بامی وو، اوس چارک 50-70 روپۍ باندې ده. رومیان دي پروس کال من په 100 روپۍ باندې وو، اوس چې ده اوس چارک قریب 80 روپۍ باندې ده.
دی یاد ولایت دی میوه او ترکاری په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ای سوداګر هم وایي چې د تیر کال په توپیر سش کال د تازه میوه او سبزیجاتو په بیه کې لوړوالی راغلی دی. 15 کلن فضل رحیم چې له 15 کالو راهیسې د تازه میوه او ترکاری د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
دا کارم د ترکاری پروشي او د دغه شان ترکاری لکه میوه منګه د خټکې د اندانو کار کوم او هغه سیزن خلاص نو اوس دغه منی موسم دی زمیره روان در پسې دغه کدوان خلکو ډیر مشاریان درلره تقریبا څو کاله کېږي دا کار زکوما.
د چارواکو د خبرو لمخې چې هر کال په کندوز کې د نورو غلو دانو ترڅنګ پریمانه سبزیجات هم کرل کېږي او لامل یې دغه ولایت د سبزیجاتو او تازه میوو لاړخه نه یوازې چې ځان بساینه ته رسېدلی بلکې هر کال په لوی اندازه سبزیجاتو تازه میوې د هیواد نورو ولایتونو ته هم صادروي.
یوناما وایي افغانستان د رسنیو د ازادۍ د خوندیتوب لپاره یو روښانه چوکاټ ته اړتیا لري. یو شمیر خبریالانو ازادۍ رو ته ویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د دوی د ملاتړ لپاره هیڅ قانون نه عملي کیږي. جزئیات په دې راپور کې
خبرنگاران از کار در افغانستان می ترسند، هم صحنه برای کار خبرنگاری در افغانستان تنگ شده، هم مردم همکاری نمی کنند.
یوالو خبریالانو چې طالبان په واکمنۍ کې پر رسنیو کې کار کوي نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، خو دغه غلی وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیو کار ورځ تر بلې ستونزمن کیږي.
خبریالانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د امنیتي پیښو پوښښ وکړي. په ښار کې ان ځینو عادي مسایلو ته هم اجازه نه ورکول کیږي چې راپور ورباندې جوړ کړي. خلک دومره وېرېدلي چې نسی کولای په آزاده توګه خبرې وکړي، حتی په عادي مسایلو لکه ټولنیزې ستونزې، اقتصادي مسایل په دوه هم خبرې نسی کولای.
پام دیال کې اوبله خزینه خبريال امینه هم وایي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون چې د دې په وینا په دې برخه کې یو لغوره قوانین نسخه دی په سماتوګه نه پلي کیږي. نو موري د طالبانو د حکومت پر زینو چارواکو نیوکه کوي چې خزینه خبريالانو سره معلومات نه شریکوي.
قانون نقد اساسي په اطلاعات افغانستان کې بهترین قانون در جهان است داریم، اما زمان
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې غوره قانون لرو، خو له بده مرغه چې نه عملي کیږي. د بیان د ازادۍ د ساتنې لپاره یو مشخصه چوکاټ ته اړتیا ده چې لمخې خبريالان او رسنۍ په آزاده او لویرې پرته فعالیت وکړي. نو ځکه په کار ده چې ژر تر ژره د افغانستان اسلامي امارت لخوا جوړ شي.
د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې څو ځله ویلي چې رسنۍ او خبريالان د رسنیو د قانون له مخې آزاد کار کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما سرپرست مارکوس پوتزل پرون په افغانستان کې له خصوصي رسنۍ څخه د لیدنې پر مهال ویل چې خبريالان باید خپل ځاني خوندیتوب په اړه ونه ویریږي او چپه خوله پاتې نشي. د یونما دفتر د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه د ښاغلي پوتزل په حواله لیکلي چې یوه سالمه ټولنه آزادو رسنیو ته اړتیا لري. د دغه ټویټ په یو برخه کې دا هم ویل شوی چې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د ساتنې لپاره یو روښانه چوکاټ ته اړتیا ده. د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ بنسټونو یو استازی چې نه غوښتل نوم او غږ په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل، د طالبان حکومت یو کال په دې برخه کې د عدالت غوښتنې سره سره د رسنیو د کار او د بیان د ازادۍ د ساتنې لپاره کوم مشخص چوکاټ تعریف نه کړ. د طالبان حکومت مرستیال ذبیح الله مجاهد او ویاند بلال کریمي د راپور تر خپرېدلو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو ښاغلی مجاهد مخکې له دې ویلي وو چې دوی به د رسنیو سرغړونو کمیسون بیا جوړ کړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیجلي واکمنې دو وروسته ډېر شمېر رسنۍ وتړل شوې، ډېر خبريالان هم وزګار یا له هېواده ووتل. په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر خبريالانو ویډیوګانې او داسې عکسونه خپرې شوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیجلي واکمنې دو وروسته په هېواد کې دننه او یا هم ګاونډیو هېوادونو کې د درنو کارونو په کول اخته دي. په ورته وخت کې په تېر یو کال کې د خبريالانو بندیانول وهل او ګواښل هغه موارد دي چې نړیوالو بنسټونو له دې ډلې د خبريالانو ملاتړ بنسټونو یې په اړه راپورونه ورکړي دي، هغه موارد چې د طالبانو حکومت رد کړي دي.
ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې پیغامونه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، زه محمد یونس د هلمند ولایت څخه. زما دغه درخواست د مشران ته چې دغه پاسپورتونه د هغه اتم میاشتې کې مشته مسولین واده راکوي پاسپورتونه نه لکي، چې دغه پاسپورتونه د هلمند په ولایت کې لکي در څو مشغول پاسپورتونه وکړو. وسلام.
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. طالبانو په ایراد کې د تلاشۍ پر مهال یو داسې وحشت راوړو چې هیڅ کله هم نه پخوانی حکومت کړی وو او نه نور حکومت وو. نو کدوی وای چې موږ زنان د ځان سره لور او تلاشي کوو، دا غلطه خبره ده. او حتی شخصي شیان لکه شخصي دوربین، شخصي شیان، شخصي توره، دا شیان هم به ولې د ځان سره نو.
سلامونه اونې کې هلې، زه د پخوانی دولت یو کمانډو سرتیری يم. غواړم چې زمونږ اینده بچی شي وي. آیا موږ به مجبور شو کوم بل ډلې سره پیوند شو؟ آیا موږ مشران به خاینین ووځي؟ موږ معلومول غواړو چې څنګه زمونږ مشران آینده جوړ شوی ده، او غواړو چې زمونږ هندن دغه سي جوړ شي. ولې جنگونه به موږ کول، مشکلات به موږ غمل، زمونږ مشران ټول وتښته د لوپوي یو لسلیک سره هر څه زمونږ هیر کړل. موږ هیڅ کله هم خیانت نه دا کړی. ولې که موږ خیانت کړی وي موږ به پخې بنگلې او پخې موټرې وي، خو موږ په دې حال کې هیڅ خیانت ونه کړو، ځکه چې موږ سوګن یاد کړی او قرآن شریف باندې ملا سیخی وو. په هغې سوګن موږ مخکې تللي یو تر اوسه پورې، او دې نه بعد به هم انشاءالله وطن ته خدمت کوو.
رادیو آزادی سلام. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. د امارت اسلامي ته وایم ته دا کار وکړي چې د خیر سره امنیت راولې په د افغانستان کې، رښتیا امنیت راولې. خپل نفر او د بل نفر چې د امارت اسلامي او د طالب په نام باندې غلا کوي، خلک وژنې، د وژنې د لاسه در بدر دي، خاورې پر سر دي، نو دغه خبرې ما تا ته وویله نوم نسو ویلی، امنیت نشته و چې رښتیا ووایې سر دې پرې کیږدي. دا خلک په عذاب دي، بیخي خدا ورسته چې په عذاب دي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شاخه ګڼ ثبت شوي پیغامونه خبرو. خو اوس خبرونه. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ازادي راډیو ته تایید کړه چې د کابل ښار وزیر محمد اکبر خان جامع جومات مخې ته پر غځېدلې سړک چاودنه شوې ده. د دې وزارت وایان عبدالنافر ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه به وروسته له رسنیو سره معلومات شریک کړي، خو تر اوسه پورې دوی دقیق ارقام نه لري. بل لورته ایمرجنسی روغتون په یو ټویټ کې ویلي دي چې څوارلس ټپیان دوی ته ورول شوي دي چې څلورو یې سا ورکړې ده. د سیمې له ځای هغه ویډیوګانې چې ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي دي ښودل کېږي په کې چې چاودنې زیانونه اړولی دي. په تیرو 15 ورځو کې دا درېیمه چاودنه ده چې په کابل ښار کې کېږي. د افغان ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اغلی امیری پر خپل ټویټر پاڼه پرون د دغو کتنو یادونه کړې او لیکلي دي چې د څلورو هیوادونو له باندنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست هم وو. د دې په وینا د پاکستان، قطر، ترکیه او ازبکستان له باندنیو چارو وزیرانو سره خبرو کې پرې سلا وشوه چې له طالبانو سره د اړیکو دادی کېدلو کلي ټولګډونه حکومت د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حقونو رعایت کېدل دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې د هغو نجونو شمیر چې د لیسې د زده کړو د بشپړېدو مخنیوی شوی دی 3 میلیونه اټکل کړی. یونیسف په ټویټر کې لیکلي دي چې دا وضعیت باید سمدستي بدل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د اخلاقي امنیت پر پولیسو او د غیوات پر څو چارواکو د دې لپاره بندیزونه لګولې دي چې له ښځو سره خشونت کړي او اعتراضونه یې ځپلې دي. د بندیزونو دا پریکړه اونۍ وروسته تر دې وشوه چې 22 کلنې مهسا امینی سا ورکړه. د امریکا خزانه وزارت د پنجشنبې په ورځ د دې نویو بندیزونو خبر ورکړ. مهسا امینی د ایران د گشت ارشاد پولیسو له لوري د حجاب د نه رعایت په خاطر پولیسو نیولې وه او تېره اونۍ د جمعې په ورځ ډاکترانو د دې نجلۍ د مړینې خبر ورکړ چې له هغه وروسته د ایران په ګڼو ښارونو کې اعتراضي مظاهرې وشوې. د اوکراین څلور سیمې چې د ماسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه پکې ترسره کیږي. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده. ټول پوښتنه پیل شوې ده او د سپتمبر تر 28 پورې به په لوهانسک، دونیتسک، خیرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. د دې ټول پوښتنې ته ترسره کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ د دغه هیواد د خاورې ډېرې برخې بیرته نیولې دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دول شپږمې په ټول افغانستان کې اوري او کچرته تاسو زموږ په پانه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي، هلته دا غو راپورونو متن پکې لوستل شي چې د ازادي راډیو لالاري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خبري شي. همدارس کوم مرکه چې په ازادي راډیو کې خبري شي هغه هلته بیرته هم اوریدل شي. او که د ازادي راډیو په وی پانه کې تاسو د خبرونو مهال وښته سرور ښکار کړی، هغه خبرونه چې د ورځې په ترس کې لتاسو پاتې شوې دي او نمو دی اوریدلې هغه هم تر لاسه کول شي. او ویډیوي راپورونه هم د ازادي راډیو په وی پانه کې تاسو د لیدلو انتظار کوي. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوي پیغامونه راغونډ شي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پیغامونو یو برخه د نجونو د خوندزیو د خلاصون موضوع ته ځانګړې شوې ده. اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا خوندزی د پرانستل شي. باید وایم چې د یکشنبې په ورځ د سپتمبر 14 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو په وړاندې د خوندزیو دروازې پرانیزي. ګوتریش ویلی چې افغان انجنو یو کال تعلیم او فرصتونه له لاس ورکړل او دا ضایع شوی فرصتونه بیرته نه راګرځي. موږ په همدې اړه د پوهنې له فعال او د افغانستان د پخوانی حکومت د پوهنې له مرستیال صدیق پتمن سره مرکه هم کړې. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. د میوان په ولسوالۍ کې د بن تیمور په سیمه کې ورور نه مکتب سته نه لیسه سته، بلکې ټول وطن کلي ماشومان به تعلیم پاتې دي. موږ د لوړ پوړو چارواکو سره دا هیله کوو چې دلته مکتب ته توجه وکړي او لیسه مکتب جوړ کړي. بیخي نه په تېر حکومت کې جوړ شوی، نن دا حکومت توجه ورته کوي. موږ هیله ده چې موږ غږ د لوړ پوړو مقاماتو پر ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دې ملمنونه دا درخواست چې په کونړ ولایت کې مکتبونه شروع دي، په شمال کې شروع دي او د پښتنو سیمه کې ولې بند دي. دا پښتانه د شل کال هم بې سواده پاتې شوي دي. طالبان وزیر هم دغه بیا سوچ فکر دی چې دغه پښتانه بیا نور هم بې سواده پاتې شي او بانه خلک عوام کوي. عوام هیڅکله دا نه غواړي. عوام غواړي چې هر سړی خپل اولاد با سواده جوړ کړي، نه بې سواده. او دغه بانو مانو باندې دوی ځانونه خلاصوي، کله یوه بانه کله وایي موږ ته هغه جوړو، نوي پروګرامونه جوړو، مکتبونه جوړو، دا کوو کله څه وایي. او زما د میلمنونو دا پښتنه چې دا ولې د پښتنو سیمو کې شل کاله مخکې هم دا مشکل و، شل کاله کې هم دا مشکل و، اوس بیا مشکل دی. د دې باید پوره پښتنه وشي. السلام.
السلام علیکم، ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ما نظر دا دی چې د اسلامي امارات حکومت نجونې مکتبونه بند کړي دي، په دې باره کې باید یو عادلانه پرېکړه وکړي. دا څه کوي، دا چیش کوي سره بالا خدا یو کار سره برابر کړي. نجونې دي مکتب د نجونې دي مکتب.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو سلامونه نیکې هیلې. لوګر لولات ستاسو سره تماس کې انصار نو سوالین خوانځي خو باید خلاصې درس خو ښایي ده. موږ چې درس نه دی ویلې نو څه زده کوي؟ درس باید وویل شي او درس خو ښایي ده. کوم جنې دي پاره او کدي الکان دي پاره درس وړیر ښایي ده. باید د موږ له هغه نه دا هیله ده د طالبانو له مشرانو چې باید خوانځي ټول خلاص کړي. والسلام ورحمت الله.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د خوندزیو د بیا پرانستو په اړه مو ازادي رادیو ته پریښیو. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر یو ځل بیا ټولنیز حساسیتونه په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په وړاندې یو مهم خند بللې دی. نوموړي دا خبره تیر اونۍ په اوروزګان کې د یو غونډې په محل وروسته له حق وکړه چې د پکتیا په مرکز ګردیز او دغه ولایت په سمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یو شمیر منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي له څو ورځو پرانستو وروسته بیرته بند شول. نوریاس نوری په دې اړه د ښوونې د چارو له شنونکي او په تیر حکومت کې د پوهنې له مرستیال وزیر محمد صدیق پتمن سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې آیا په رښتیا هم په افغاني ټولنه کې د نجونو د زده کړې په وړاندې حساسیتونه شته؟
د افغانستان د پوهنې بهیر ته که وګورو هغې ټول دا پړاوونه وهلي دي. یعنی موږ د دغو حساسیتونو په اوج کې یوه پیړۍ وړاندې د افغانستان معارف شروع شو او دا معارف ښارونو نه او بیا د کلو په لور باندې هغه خپل مسیر، یعنی تکاملي مسیر د خلکو د کلتوري او فرهنګي شرایطو سره سم وپایمایه او د خلکو د آگاهۍ سطح دې ته ورسېدله چې هغوی اوس په ټول افغانستان کې پرته له توپیر نه چې هلکان دي که نجونې دي د هغوی ښوونځیو ته تلل غواړي او د هغوی دپاره درس او تعلیم د لومړي ټولګي نه تر شپاړسم ټولګي پورې چې د افغانستان په ټولو تیرو قوانینو کې تسجیل شوی او دا د خلکو د غوښتنې پر اساس و او د ټولنې د ضرورتونو پر اساس باندې و. او په اوسنۍ نړۍ کې چې موږ ژوند کوو په ملي او بین المللي کچه باندې د یو سیل هیواد د جوړېدو او په جامعه کې د ښځو او د هلکانو د سالمې ونډې اخیستلو په خاطر د افغانستان تیرو نظامونو دا پروژه پر مخ بولې ده او خپل تکاملي پړاوونه یې طی کړي دي. د بېلګې په ډول که تاسو سل کاله وړاندې یا پنځه لسیزې وړاندې یا شپږ لسیزې وړاندې په پکتیا کې ښوونځی خلاصوه د نجونو ممکن له یو مشکل سره به مخامخ کېدلې. دا خبره هغه وخت پورې اړه لري. اما تاسو تیره ورځ یا تیره اونۍ ولیدل شي پا په پکتیا کې خلک د مدیرانو د مکتب سره جرګه کیږي، جرګه کوي او د نجونو پلرونه او معلمین او مدیر د مکاتب طبي خبره ده چې د لوړو مقامات سره به تفاهم کړي، ولې دوی هغه جنجالونه چې لري په خپلو کې شاید توافق ته نه رسېدلي. ښوونځي شروع کیږي او د ښوونځیو شروع کېدل د دې معنا لري چې دا هلته کلتوري او فرهنګي او عنعنوي موانع نشته، د منځه تللي دي او د خلکو د آګاهۍ سطحه په کامل ډول لوړه شوې ده. خصوصا که مهاجرت منفي تاثیرات په افغاني ټولنه باندې ولرل، ځینې خراب دودونه د ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راوړل، ولې د افغانستان د خلکو سیالي د تعلیم په باره کې را ژوندۍ کړه او اوس دې خپل لوڼې او هلکان مکتب ته په سیالۍ لیږي.
بله، ولی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر چې کله دا خبره کوي وای په ټولنه کې ځینې حساسیتونه شته چې دغه خان ګرځي را شو دې خبرې ته چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ممکن دا حساسیتونه وي، ولی په لویو ښارونو او ښاري سیمو کې ښوونځي نه پرانستل کیږي، آیا د دوی دغه دلیل د قناعت وړ دی؟
پوهنې وزیر خسړی دی او خبره باندې پوهیږي، اما د دوی د رهبری مجبوریتونه دي چې دوی ممکن د خپل رهبری سره عیار کی، ولی دا د مملکت په ضرر ده، په شخصي لحاظ هم دوی په ضرر باندې، ځکه چې تعلیم او تربیه یو ځنمنون کی پدیده ده چې ځنمنی یعنی نن چې یو شاګرد لومړی ټولګي کې باید درس وایي، دا کالته باید دوهم ټولګي کې وایي، یعنی د سنوسال او د وخت سره تړلې پدیده ده. موږ نشو کولای چې دا د زمان نه پرته مطالعه کوو، یعنی په یو وخت کې یو یو زده کړې ضرورت دی په بل وخت کې بل، او دا ځن نه جبیره کیدونکی دی په دنه کې واجب په افغاني ټولنه کې نه پټول ټولنه کې چې دا نجیب دې کېدونکي دي. نو د پوهنې وزارت او د طالبانو د امارت رهبری نجمن هیله ده چې د افغاني ټولنې دا مشروع غوښتنه درک کی او د خپل لړو او اولاد په هیڅ باندې د افغانستان جنو ته وګوري. دا د دوی اولاد دي، دوی د وطن خلک دي او د دوی نه تعال لورین غوړي، لکه څنګه چې خداوند تعالی په انسان باندې د علم د زده کړې لورین کړی دی، د خداوند تعالی ذاتی صفات ته چې انسان ته ورکړي دي. موږ د دوی نه هیله کوو چې د دې الهي پیرزوینه مخاونه نشي او افغانین جن او هلکان دواړه متوازی ډول باندې خوندي تپریږي.
تاسو که پاتمن صاحب حتمن دغه مظاهره د نجونو یو شمیر نجونو چې په ګردیز کې کړي وی لیدلې وی تصویرو کې معلومیږي چې هم دغه بیچاره نجونې چې ورته ویل کېږي چې خونځي مو بیرته وتړل شول، په ډیرو هیلو سره خونځي بیرته پیل کړي او تیتو پرک کېږي، دا د همدې ټولنې غوښتنه وه. ولې د ټولنې د خلکو غوښتنې تاسو هم وایي، مشران هم وایي، نړیوال هم په دې باندې تاکید کوي، ولې طالبان ورته غوږ نه نیسي؟
په پکتیا کې د نجونو مصالحه تمیزه لاریون د افغانستان په تاریخ کې وزرینه پانه شو، دا ځکه چې اتهاماتو چې په قومي لحاظ باندې د خلک تعلیم نه غواړي، پکتیاوالو او پکتیاوالو نجونو او د دې پلرونو نه، د دې د مندون او د هغه چانه چې د ښوونځي خلاص کړي، یو نړۍ ممنون او مننه کوم د پوهنې د یو مامور په حیث باندې چې د دې په وخت خادم هم دوی داسې ریکارډ ټینګ چې دا صفحه ماته کړه چې څوک مکتب واړي څوک مکتب نه واړي. معنا دا ده چې مکتب اوس د هر افغان چې د افغانستان په هر ځای کې ژوند کوي او په هر ژبه خبرې کوي، مکتب او ښوونځي ته تګ د دوی اساسي غوښتنه ده، او پکتیاوالو دا ثابته کړه او دا پیغام ورکړه د افغانستان حکومت ته، د افغانستان خلکو ته، دا زموږ یو بشري ضرورت دی، دا یو انساني ضرورت دی. نو طالبان باید دا درک کړي چې دوی اوس دغه سوي ټولنې سره مخامخ دي او په دې حکومت کول غواړي چې هغه مشروع او اساسي غوښتنې لري چې هم اسلامي دي، هم انساني دي، هم بشري دي، هم ملي دي او هم نړیوال دي، او د دې غوښتنو منل د طالبانو سره مرسته کوي د دوی د نظام په مشروع کی خلکو ته خدمت کول او مبارکي. نو زما هیله به د طالبانو د رهبرۍ نه دی چې یو ځل بیا په دې باندې په سړه سینه او فکر وکړي او دا موضوع درک کړي چې دغه موضوع ځنمنون کړه او اړینه ده او خونځي باید پرانستل شي.
د پوهنې په خوانی مرستيال وزیر محمد صدیق پټمن و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوریدونکو سم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې په بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریخې دي.
السلام علیکم در ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. ورونو زما دا پیغام دی د 2008 کال د جنوري پر 14 تاریخ باندې زما دوړونه په امریکایانو په کور کې شیدان کړل، بے ګناه، بے شو، بے بده، بے ثبوته. موږ وره په هیڅ تضمین پورې اړه نه لرو. موږ داسې یو غیره خلک پاتې شوي د ملا مدمر د کور څخه چې کوم سپیشل کورس و دوه بارې بوتلل، باره لاټل، درېیم پلار لاړل، رالل د شپې په 2 بجې جنوري په 14 تاریخ را شیدان کړل په درېیمه ناحیه کې. موږ د ښار اوسېدونکي وروره، موږ سره دغه نزیله موسو بیا چا نه پوښتنه راباندې کړې ده، نه چا راته ویلي چې دا څنګه مړه سوه یا څنګه مړه نه سوه. او بله خبر دا ده، دا